په پیښور کې د مازیګر 3 بجې شروع دن کوم مشال رادیو په یو بل غړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومنه په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سمیز موضوعات رپورټونه او ونیس پروګرام د ځوانانو غږ تراورو خبرونه له انیسه اجمل اورو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټی کې د جنوبی وزیرستان په واړه انګور اډه کې د پښتون شورینې تحریک پلویانو د خپل د یو مشر علي وزیر د خوشی کېدو لپاره مظاهره کړې. د بلوچستان مخالفه ګوندونه وايي په راتلونکي بودیجه کې د دوی ته د پرمختیايي کارونو لپاره سمې پیسې ورکړل شي او په کینیډا کې وژل شوي پاکستانی اصله کینیډایي کورنۍ خاورې ته وسپارل شو. د خبرونو تفصیل پرند جنوبی وزیرستان په واړه او انګور اډه کې د پښتون ژغورنې غورزنګ پلویانو مظاهره کړې او د غورزنګ د یو مخکخ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. په واړه کې د غورزنګ غړي شان پښتین پرون مشال ریډیو ته وویل چې مقامی انتظامی د غورزنګ نور ګڼ غړي هم گرفتار کړي دي. خو د جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر پرون مشال ریډیو ته وویل چې د عامه ساتنې حکم یا تر ایم پی او لاندې دا کسان نیولې دي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې پولیسو څومره کسان ولیدی. علي وزیر د تیر کال د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په سهراب ګوټ سیمه کې جلسې ته وینا کړې وه او تر هغه وروسته پولیسو دغه پر ضد مقدمه درج کړه. په علي وزیر د ریاست خلاف د خبرو کولو تور پورې شوي خو غیر ادبي. په بلوچستان کې مخالفه ګوندونو حکومت ته ویلي که په راتلونکي بودیجه کې د دوی د حلقو لپاره پرمختیايي منصوبې شاملې نه کړل شوې نو احتجاج به پیل کړي. پرون په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر او د جمعیت العلماء اسلام غړي ملک سکندر اډوکیټ ویل چې په تیرو دریو بودیجو کې د مخالفه ګوندونو حلقو ته پام نه دی شوی نو ځکه دوی د راتلونکي بجټ په اړه هم اندېښمن دي.
دلته بد مرغه دا تراز دی چې غیر منتخب د حکومتي پارټي کارکنانو ته په کروڑاو روپی ورکي هغه خو چاته په یو شته کې جواب دی نه دی.
بلخوا د بلوچستان د خزانې وزیر ظهور بلیدی ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو زیات پرمختیايي کارونه د مخالفه ګوندونو د غړو په سیمو کې شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د سرکاري ملازمینو اتحادیه وایي که حکومت په بودیجه کې د دوی د تنخواګانو زیاتولو او د نورو مراعاتو په برخه کې غوښتنو ته پام ونه کړ نو یو واري به بیا احتجاجونه پیل کړي. د سرکاري ملازمینو د اتحادیه پاکستان ورکرز فیډریشن مشر شوکت انجم پرون مشال ریډیو ته ویل چې د مې په شپږشتمه ورسره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی په تنخواګانو کې د اضافي ژمنې کړې وي خو تر اوسه سرکاري دفترونو ته رسمي امر یا نوټیفیکیشن نه دی ترلاسه شوی. د خیبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن محکمې لپاره د وزیر اعلی سلاکار خلیق الرحمن بیا مشال ریډیو ته ویلي چې د جون په 15مه د صوبایي کابینې په غونډه کې به په راتلونکي بودیجه بحث کیږي او حکومت به خپل وسایلو ته په کتو د سرکاري ملازمینو مسالې هواروي. د مذهبي همغږۍ لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي وایي د پاکستان افغانستان د دینی عالمانو غونډه ګډه اعلامیه د کوم ګوند د ملاتړ یا مخالفت لپاره نه بلکې د سولې او ثبات لپاره ده. د پاکستان سرکاري ریډیو پرون خبر ورکړی چې مولانا طاهر اشرفي خبریالانو ته ویلي چې پاکستان د افغان طالبانو او امریکا ترمنځ په خبرو کې مهم رول لوبولې. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو د جون په 15مه د سعودي عرب په قربتو په غونډه کې سخت دریزي او ترهګري غندلې. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 2 وسلوال وژل شوی دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیاڼي نن مشال ریډیو ته ویل چې د دې ولایت په چین او سپینغر ولسوالیو پیخه او مومندر سیمو کې 13 شپه د امنیتي ځواکونو په ځوابیه بریدونو کې 2 وسلوال طالبان وژل شوي او 2 نور زخمیان شوي دي خو وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د جون په 12مه د کینیډا په لندن ښار کې د پاکستانی اصله کینیډایي کورنۍ په جنازه کې لسګونه کسانو ګډون وکړ. سلمان افضال د غمور میرمن مدیحه سلمان او 45 کلنه لور یې د جون په 6مه وژل شوي وو. دوی د سړک بلې خواته د تللو لپاره په انتظار ولاړ وو چې یو 40 کلن الګ پې ګاډې وخېجو. په پیښه کې د افضال 9 کلن زوی زخمي شوی دی. پولیس وایي دا پیښه له مسلمانانو څخه د نفرت له وجې شوې ده. د وژل شوو کسانو له تابوتونو د کینیډا بیرغونه تاو کړل شوی وو په اونټاریو ښار کې خاورو ته وسپارل شو. د خبرونو پای
مشال رادیو خبرونه مولانا سی اجمل اوریدل سره زو رپورټونو ته د جنوبي وزیرستان په وانه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو په خپلو مظاهرو کې د غورځنګ د یو مخکښ او د قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. بلخوا په انګور اډه کې هم په دې لړ کې احتجاج شوی دی. د غورځنګ ځایي پلویان وایي انتظامیې د احتجاج پر مهال د دوی پر ضد مقدمې درج کړي دي. خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر مشال اډو ته ویلي د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي د 3 MPO لاندې نیولي دي. تفصیل اشتیاق مسید راکوي.
سویلی وزیرستان وانکشی دی پشتون ژغورنې غورځنګ سلګونه پلویانو احتجاجي لاریون کړی دی او د پاکستان حکومت نه یې غوښتنه کوله چې د دوی د سیمې نه د قومي اسمبلی نماینده علي وزیر سره د پشتون ژغورنې غورځنګ نور مرګري ده د زندانونو نه راخوشي کړي. په دغې احتجاج کښې شامل د وانا پشتون ژغورنې غورځنګ غړي شان پښتین مشال رېډیو ته وویل
ریس پر ریس دهشتگردی زیوتیزی پشتون ژغورنې غورځنګ چې دا کیم د امن او د مینې او د یوولي د پوره کیمه مبارزه کی کمیز باندې د دهشتگردی هغه د خپل کار کیږي چې هغه په نت تر ویسه پوره پاتې مولا مسجد کار شوی دی نه په مولوی نظیر کار شوی دی نو په میز کار کیږي.
علي وزیر د زندان را خوشی کول او د سیمې حقوق غوښتنې د پوره د 13 ورځې نه په انګوراډه سیمه کښې په احتجاجي درنه کښې نوس د احسان الله وزیر خبرې هم واروئ. مشال ریڈیو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په لویانو د گرفتار کولو په باره کښې د سویلي وزیرستان پولیسو مشر شوکت علي سره تماس ونیولی. هغوی وویل
لومبۍ خبره خو دا ده څوره چې د علي وزیر خبره ده نه خو چونکی لډي عدالت کښې ده نو هغې کښې خو موږ هېڅ هم نه شو کولی خو دی عدالت ته ځي د هغې خپل پروسس دی قانون دی هغه لاره دی لاړ شي او چې که هغه د بیل قابل وي بیل به ورکړي او که نه قابل نو نه به ورکوي. باقي پاتې شوه د ساؤت وزیرستان نو هغې کښې دا دی صاحبه چې کله جرم کېږي نو پولیس پرچه ورکوي دی چې کله جرم کړی دی او مونږ ته د هغې باره کښې لیټر موصول شوی دی نو په هغې مونږ پرچه کړې ده. حال یا گرفتاری چې دي نو چونکې دا دلته کښې د ڈی سي صاحب د طرفه مونږ ته 3 MPO ورنټ دی راغلي دا حال یا چې کومې گرفتاری مونږ کړي یا اوس نورې به کوو دی مونږ سره د 3 MPO ورنټ دي او دا هغه 3 MPO کښې نیسو او متعلقه جیل ته یې لېږو.
د پاکستان حکومت د سویلي وزیرستان وانه سیمې نه د قومي اسمبلی نماینده علي وزیر تیر کال دسمبر میاشت کښې د ریاستي ادارې په خلاف خبرو کولو په الزام کښې گرفتار کړی دی او د کراچی ښار په زندان کښې یې بندي کړی دی. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ په علي وزیر لګول شوي الزامونه نه مني. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د بنو په جانخیلو کې د تېرې مې میاشتې له 1.5 راهیسې ځایي خلک په احتجاج دي. دوی د خپل یو مشر ملک نصیب خان مړی هم د احتجاج په توګه له ځانه سره ایښی دی. دا ځایي مشر د مې پر 1.5 په یو هدفي برید کې وژل شو. احتجاج کوونکي غوښتنه کوي چې دوی په سیمه کې د امن پر ځای شي. دوی دا ګیله هم لري چې د پاکستان میډیا د دوی احتجاج ته پوښښ نه ورکوي. په پاکستان کې زیاتره وخت د قبایلي ضلعو یا د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلعو امنیتي مسلو ته په میډیا کې هغه رنګ چې لازمه ده ځای نه ورکول کېږي. دا چې ولې دا به د فرخندی اسد په دې رپورټ کې واورو.
د بنو په جاني خیلو کې د مې 1.5 راهیسې ځایي خلک په احتجاج دي او امن غواړي. دوی د خپل یو ځایي مشر مړی هم د احتجاج په توګه ښو دی او غوښتنه یې دا چې امنیتي حکومتي ادارې دي د دوی په سیمه کې هدفي وژنې ودروي او امن دي پر ځای کړي. دغه احتجاج کوونکي وایي د پاکستان مین سټریم میډیا چې پکې د پاکستان سرکاري او غیر سرکاري ټلویزیون چینلونه ورځپاڼې راځي د دوی احتجاج ته په خپلو پروګرامونو کې تر اوسه هیڅ ځای نه دی ورکړی. د جاني خیلو له احتجاجه یو ځایي تن محمد ولی مشال ریډیو ته وایي
میډیا بېخي نه راځي بېخي چې چرته میډیا داسې چې مونږ ته تر اوسه نه دي راغلي که نه په هغې باندې پابندي ده مکمله پته نه شته چې دا ولې پابندي ده. میډیا خو آزاد یي که نه هغه د هر چا دپاره یي که نه خو مونږ نه پوهېږو چې پاکستان میڈیا کو نوول لکھتا دوم رکھا زدا او دا ورے دا پابندی دا کنا ولی چ مون تا زیاتے ہونا کہ مون امن ہوا کنا امن دا پر مون رتلی
دا جون دو لسما د جانی خلو د خلکو دو پرلت یا لسما ورستا پو گن شمیر کے خلق پودا سے حال کی په احتجاج پوختی چ دغلتا ډیر زیاته گرمی دا خو د دی باوجود هم هغوی نه د خپل وجل شوی مشر ملک نصیب خان مړی خاورو د سپاری او نه هم احتجاج ختموي دغه پرله تمای پر د شمنېټا په جاني خېلو کې د یوزای مشر ملک نصیب خان له وجل کېدو یو ورځ وروسته پیل شو د سیمې د یوزای خبريال ګوهر وزیر چې خپل هم دغه احتجاج ته ورغلی د جون په 12مه مشال ریډیو توای تر اوسه د هیواد په شخصي ټلویزیون چینلونو ورسپانو او یا نورو خبري دارو کې د جاني خېلو د پرله او د ځای ولست د غوښتنو په اړه څه خبره نه ده نشر شوې
اکثر داسې خلک دي چې مثال هغه د کام وطن کلتور دې سره ډېره علاقه نه لري لکه خاص کر د بنو شمال وزیرستان په حواله په زده وایم چې دلته اکثر داسې صحافیان دي چې هغه دغه قسم دي یا خو مقامی کسان دي نه څوک چرته راغلي دي څوک چرته مثال دغه وجه کېدای شي بل دغه هم دي کنه چې لکه هغوی دینه هم ځینې کسان یاریږي کنه چې یاره دا به نور څوک پرې خفه شي
په جانیخېلو کې د تیر مارچ پر 21مه د څلورو وژل شوو ماشومانو د مړو تر موندل کېدو وروسته هم خلکو احتجاجي پرلت پیل کړی و چې له یوې اونۍ زیات وخته پورې جاری و په هغه وخت کې هم پر لتوارو دا ګیله لرله چې میډیا ورته پام نه ورکوي دا چې تر اوسه د جاني خېلو احتجاج ته ولې په پاکستاني رسنیو او ټلویزیون چینلونو کې ځای نه ورکول کېږي دا پوښتنه مو په پېښور کې د خبریال او څېړونکي محمود جان بابر نه وکړه نوموړی وایي
خبرې داسې دي چې هغه به د الکترونیک میډیا او پرنټ میډیا هغه ته به دا جاري شي نو هغه به وختن په وختن به چې جاري کېږي کیس ټو کیس به هغه خبرې کېږي خو بیا موږ وکتل چې زمونږ میډیا په خپله هم بیا په خپله سیلف سینسر شوه سیلف سینسر داسې شوه چې په خپله هم ډېر څه ځینه خبر کول بند کړو او داسې بند کړه چې
مونږ په دې اړه د ډان نیوز د یو خبریال سره هم د خبرو کوشش وکړو او د جیو ټلویزیون یو سینیئر خبریال سلیم صافی ته مو هم خپل دغه پوښتنه وړاندې کړه خو نوموړي په دې اړه د خپلو مصروفیاتو له وجې د سوالو نه ډډه وکړه بل خوا د سیمې یو خبریال ګوهر وزیر مشال ریډیو ته دا هم وویل ته جاني خېلو اوسیدونکي یوازې امن غواړي نو نه پوهېږي چې میډیا ولې دوی ته په خپلو پروګرامونو کې ځای او کوریج
تبصرے شنن خبرونا رپورٹنا
اکسنا ویڈیو گانی او د مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غړو خبرداري ورکړی چې د صوبې په راتلونکي بودیجه کې د دوی د حلقو د ترقیاتي کارونو لپاره پیسې بیرنې شوې نو په احتجاج به لاس پورې کړي دوی پرون په یوه خبري غونډه کې زیاته کړه چې تیرو درو کلونو برعکس به دا ځل غلي پاتې نه شي بلکې خپل حق په هرومرو وغواړي خو حکومت بیا ډاډ خوړلی چې په بودیجه کې به د اپوزیشن غړو لپاره هم پرمختیایي پروژې منظوروي د ایوب ترین رپورټ اورو
په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف له لوري و حکومت ویل شوي دي که د جون تر 14مې نیټ پورې د دوی د الکو ترقیاتي سکیمونه په راتلونکي کلیزه بودیجه یا بجټ کې شامل نه کړل شول نو دوی به په احتجاج لاس پورې کړي دوی دا خبره د جون په 12مه نیټه په کوټ کې وایي و خبري کانفرنس ته د وینا کول پر وخت کړې ده پر دې مهال په بلوچستان اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر او د جمعیت العلماء اسلام د اسمبلی غړي ملک سکندر ایډوکیټ وویل چې د بلوچستان حکومت په دې هڅه کې دي چې د راتلونکي کال لپاره خپل بجټ د جون په 13مه نیټه و اسمبلی ته وړاندې کړي خو دوی ویر لري لکه چې په تیرو درو بجټ کې اوسنی حکومت د حزب اختلاف حلقې نظر انداز کړي دغه ډول امکان دی چې په راتلونکي بجټ کې به هم د ترقی په کارو کې د دوی حلقې د پام څخه وغورځول شي
موږ د خلکو د ضرورت مطابق تجاویز و سرکار ته ورکړي دي لاغباد خو نه بیا د سرکار ذمہواری ده چې دغه فیزیبلټی جوړ کړي دغه سکیم په مخ کې به خلکو ته ورکړي او دا حق صرف هغه د حلقي نمائنده لري. دلته له بده مرغه دا تراز دي چې غیر منتخب د حکومتي پارټي کارکنانو ته په کروڑاو روپی ورکي. هغه خو چاته په یو شته کې جواب دی نه دي. ګیس له تال مال راځي، بجلی له مال راځي، گلی له مال راځي، اسکول له مال راځي، صحت لپاره مال راځي، اسپتال له مال راځي. او کوم هغه سړی چې دوی پیسې ورکوي په خوشاله کې، هغه خو دښتم نه چې د خلکو ضرورت څه دی.
په دې ترڅ کې کله د جون په 12مه نیټه په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي او میګوند غړې نصر لازیر سره تماس ونوي، نو هغه زیاته کړه چې اوسنی حکومت د حزب اختلاف سره چې کوم رویه ایښې ده، هغه د دوی لپاره د منلو وړ نه ده.
د اپوزیشن چې کومې حلقې دي، د کوم څه چې اپوزیشن نمائندگان منتخب شوي دي، هغه حلقو کې یو ترقیاتی کارونه نه وکړه. دا حلقې بغیر ترقی پاتې شوې، نه روډ جوړ شو، نه نالۍ جوړه شوه، نہ اسکول جوڑ تو، نہ اسپتال جوڑ تو. حالانکہ دوی ویل چې موږ تاسو دل کې د پاره پیسې میشه دی ډیولپمنٹ، لیکن هغه ګرد لیټ وی. وزیر اعلی پخپل ویل چې زموږ د دې کال د روان مالی سال 2023 ارب روپی لیټ وی وسوځلې.
نو موږ زیاته که په راتلونکو بجټ کې د دوی والکو ته پاملرنه ونه سو، نو دوی به د ولس په مرسته په احتجاج لاس پوری کړي. په دې ترڅ چې مکله د حکومت بلوچستان د ویان لیکر شوانی سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته د جون په 8مه نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت د بلوچستان د خزانې صوبایي وزیر میر ظهور بلیدی ویلی وو چې په تیرو درو کلو کې نه هیواز د حزب اختلاف په حلقو کې زیات کار شوی دی، بلکې په راتلونکي بجټ کې به هم حکومت د حزب اختلاف د غړو زیات سکیمات شامل کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پاکستان مرکزی حکومت په 2021-22 مالی کال بودیجه کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% اضافه اعلان کړی دی. تر دې اعلان وروسته د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمین وایي باید حکومت د دوی په تنخوا کې اضافه وکړي، او د بیلابیلو گریډونو ترمنځ په تنخواګانو کې د فرق ختمولو لپاره د 25% اضافه خبره عملي کړي. د دوی په وینا کې داسې ونشوه، نو احتجاجونه به وکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکي وایي د جون پر 15مه به د بودیجې په اړه غونډه کیږي، او حکومت به د خپلو وسایلو مطابق د ملازمینو د ستونزو هوارولو کوښښ کوي. تفصیل له انیسې اجمل اورو.
په خیبر پختونخوا کې سرکاري ملازمین وایي که حکومت په راتلونکي بودیجه کې د دوی د تنخواګانو زیاتولو د نورو مراعاتو په برخه کې غوښتنو ته پام ونه کړ، نو یو وار به بیا احتجاجونه پیل کړي. دوی دا خبره په داسې وخت کې کړې چې د پاکستان وفاقي حکومت په 2021-22 مالي کال بودیجه کې د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې د 10% زیاتوالي اعلان کړی دی. د سرکاري ملازمینو د اتحادیې پاکستان ورکرز فیډریشن مشر شوکت انجم د جون په 12مه مشال ریډیو ته ویل چې د مې په 16مه ورسره د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په تنخواګانو کې د اضافه شمنې کړې وي، خو تر اوسه سرکاري دفترونو ته رسمي امر یا نوټیفیکیشن نه دی ترلاسه شوی.
10% چې کومه اضافه شوې ده، نو د تنظیمون را مسرت کړې ځکه چې مهنګایي چې دم تاسو ته په 100% سیوا شوې ده. حکومت موږ ته دا وعده کړې وه چې مهنګایي په تناسب کې ستاسو تنخواګانو کې اضافه کوو. یو دغه وعده خلاف وکړو دویمه خبردار ده موږ چې کومې حق لري لیکو، هغه موږ سره وعده شو چې به یکم جون او اگست کې دا چې دنه جستی وي هغه چې دنه هغه ونه شو، نو دغه وجه نه موږ صوبایي بجټ ته انتظار کوو. هغه نه پس به بیا ټول تنظیمونه چې دی آینده لا عمل تیاره انشاءالله.
د خیبر پختونخوا سرکاري ملازمینو د یو شان سکیل لرونکو ترمنځ په تنخواګانو کې د فرق ختمولو او په تنخوا کې د اضافه لپاره د مې په 18مه د صوبایي اسمبلی مخې ته د احتجاج کولو ویلي وو، خو بیا د مې په 16مه وزیر اعلی اعلان وکړ چې د ملازمینو په تنخواګانو کې د 15% د زیاتوالي غوښتنه مني. د سرکاري سکولي استاد عمران خان وایي د دوی غوښتنه په تنخواګانو کې د اضافه تر څنګ دا هم وه چې باید د ادارو د ملازمینو په تنخواګانو کې توپیر ختمولو سره تنخوا کې اضافه وشي، او د هر ادارې یو شان ګریډ یا سکیل لرونکي تن ته یو سر تنخواګانې ورکړل شي. نوموړی زیاتوي حکومت تر اوسه د دوی دا غوښتنې نه دي منلې.
چې د مود باندې محکمو چې کوم تنهاګانو ډیفرنس چې کوم دی چې ډیفرنس موږ سره کوم شي، ځکه چې باندې محکمې دا وی چې دای کی یو سکیل والے وو او بل محکمې کې کوم بل سکیل والے د تنهاګانو کې ډیفرنس وو. حکومت چې دین هغه اټ هاز ریلیف چې دا په بیسیک زم کینه کزم کړل نه زم تنهاګار موږ سره واشي لاس سی کوم ټو سی کومونه کې گورنمنٹ بجٹ ایس اضافہ نہ کرے.
بلخوا پہ یو وفاقی ادارہ کے کارکون کے سلمان اصغر وائی چھ دا وفاق لخوا دا سرکاری کارکون کو پتنخواہ کے 10% اضافہ خا اقدام دے خود موجودہ مالی حالات و مطابق دا ڈیری لگی پیسی دی. اغز یا طبی باید ملازمین تا نور ضروری مراعات و ورکول و پبرخ کے ہم حکومت خپلشمنی پورا کڑی
گورنمنٹ طرف نا جی دا الاؤنس ملاو شوی دی نظر اوس ڈسپیریٹی الاؤنس منتا ملاو شوی یو دم یشتی مخی اگے سر چی دم دین اگر سیلری خوش ہو دم گا اوس پدی بجٹ کی بیا 10% سے کم اعلان شوی دی کنا اگے سر بدل لگا ٹوٹل 33% سیلری انکریز شو وپا والے دی کم ارگنائزیشن دی گورنمنٹ ملازمین دا خواہش چی دا ایکسٹرا الاؤنس تو جے مندی منتا جی دم دین کو بیسک کی انکریز شین چی کلا بیسک انکریز شین اگے سر اٹومیٹیکلی چی دم دین
د خبر پختونخوا حکومت د اکاؤنٹنٹ جنرل د محکمې د ویب پاڼې تر مخه په صوبه کې تر 2013 کاله له دوی سره د سرکاري ملازمینو شمیره 1,00,000 وه. د خبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن لپاره د وزیر اعلی سلاکار خلیق الرحمن مشال ریډیو ته ویلي چې د جون پر 15 د صوبایي کابینې په غونډه کې به پر راتلونکي بودیجه بحث کیږي او حکومت به خپلو وسایلو ته په کتو د سرکاري ملازمینو مسالې هواروي. د خبر پختونخوا حکومت ویلی وو چې په جون کې بعد 2021 او 22 مالی کال بودیجه وړاندې کوي. خود خلیق الرحمن په خبره تر اوسه د دې لپاره کومه نیټه نه ده اعلان شوې.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
درې کاله مخکې د 15 آئینی ترمیم تر مخاله قبایلو سره حجمنه شوه چې حکومت په د دوی نو ضلعو ته هر کال د 10 کلن ترقیاتي پروګرام په مد کې 100 ارب روپۍ او کامی مالیاتي ایوارډ یا NFC 3% برخه ورکوي. خو د جون پر 11 وفاقي حکومت کلنۍ بودیجه کې د قبایلي ضلعو لپاره 450 ارب روپۍ بیل کړي چې پکې د 10 کلن ترقیاتي پروګرام لپاره 1.5 ارب روپۍ هم شامل دي. په صوبایي اسمبلی کې د قبایلو د قبایلي ضلعو د اپوزیشن او همداراز په حکومت کې شامل غړي دا پیسې ناکافي بولي. تفصیل د مجید بابر په رپورت کې.
وفاقی حکومت په کلنی مالیاتی بجټ کې د زمشو قبایلی ضلعو د پرمختګ او د انضمام د پروژې ترسره کولو په موخه 450 ارب روپۍ مختص کړي دي. د جون په 11 پارلمان ته بجټ وړاندې کولو پر مهال د خزانې وفاقی وزیر شوکت ترین د زمشو ضلعو لپاره د مختص شوې برخې په اړه وویل. حکومت خیبر پختونخوا سره د نو زمشو قبایلی ضلعو پرمختګ ته ځانګړی اهمیت ورکوي. د راتلونکي مالی کال په بودیجه کې د دغو ضلعو د ترقۍ لپاره 450 ارب روپۍ ایښودلې شوې دي. په دې رقم کې 1.5 ارب روپۍ د 10 کلن ترقیاتي پروګرام په مد کې دي. د 15 آئینی بدلون له مخه د 10 کلن ترقیاتي پروګرام په مد کې د زمشو ضلعو د پرمختګ لپاره هر کال د 100 ارب روپو مختص کولو آئینی ژمنه شوې وه. د دې ترڅنګ په قومي مالیاتي واټ کې د 3% ورکول هم په دغه شمله کې شامل ول. خو د جون په 12 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د شمالي وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی غړي میر کلام وویل چې د تحریک انصاف موجوده وفاقي او صوبایي حکومت د زمشو ضلعو د ترقۍ په اړه سنجیده نه دي.
د قبایلو سره چې په 15 آئینی ترمیم کې کومې وعده شوې دي کوم لوځونه شوې دي هغه د نن پورې صوبایي حکومت او خاص کر مرکزي حکومت هغه ټول وعدو پورا کولو کې پاتې راغلی دی او د نن ورځې پورې نه پورا کوي. نو ځکه موږ وایو چې حکومت زما ځلا دي د دې سره سنجیده نه دی. اوس د تیر کال دوی ډېر 6 ارب روپۍ خېوې پغې کې بیا 2,40 ارب دوی ریلیز کړې بیا پغې کې هم 15 ارب ولګېد اوس 450 دوی راوسته.
د میر کلام په خبره د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ورسره لږه موده مخکې ژمنه کړې وه چې موجوده بجټ کې به پوره 100 ارب روپۍ زمشو ضلعو ته ورکول کیږي. بلخوا د زمشو ضلعو د بیا بحالۍ او د انضمام د عملي کولو د حکومتي کمیټې غړي او په قومي اسمبلی کې د خیبر ضلع د ولس استازي اقبال افریدي د جون په 12 د مشال ریډیو د دې پوښتنې چې د زمشو ضلعو ولس سره د 100 ارب روپو سالانه او د NFC واټ د 3% تر ترڅنګ د کلنی ترقیاتی پروګرام په مت کې د ترقیاتی بجټ په حواله مرکزی او صوبایي حکومت آئینی اجمنې ولې نه پوره کوي. نو نوموړي وویل
بنیادی طور باندې چکم موږ میټینګونه وکړه د وزیر اعظم سره او د اسد عمر سره او د وزیر اعلی خیبر پختونخوا او تیمور جګړه سره. نو په دې کې همدغه خبرې موږ اوچتې کړې او هغوی موږ سره وعدې وکړې چې انشاءالله العزیز موږ به تاسو ته دا شی وقتاً فوقتاً درکړو. خو په دې کې چکم مین رکاوټونه دي. لومبے رکاوٹ خدا دے جی جے بلوچستان سین مکسر جی کندے دا حساد نوار کئی ہونے مکسر مانی انشاء اللہ انہوں نے جی بلادوار درے ورزی کی بات بھی ارشی دا پیر منگل پورے
د اقبال افریدی په خبره دا مهال د صوبایي حکومت سره هم په رابطه کې دي چې په کلنی بجټ کې هم د زمشو زلو لپاره ترقیاتی بجټ د نورو کلونو په مقابله کې زیات کې خودل شي. د زم کېدو نه مخکې به هر کال صوبایي حکومت زمشو زلو لپاره د کلنی ترقیاتی پروګرام کې اوسطاً 40 ارب روپۍ مختص کولی.
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر پښتونخوا د تر ټولو لوی روغتون د پېښور لیډینګ هسپتال انتظامیه ویلي چې د عامو ناروغانو د کتنې په مخه خپل او پی ډي سره له سبا بیرته خلاصوي. د دې روغتون او پی ډي د کورونا او برلاسه شاوخوا 2.5 میاشتې تړل شوی و. عام خلک او هم ډاکټران دې کار ته خوشاله دي. د روغتون ویاند وایي د ناروغانو د کتنې چارې به له کورونا وایرس د حفاظتي لارښوونو په عملي کولو سره مخته وړل کیږي. تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا ولس او ډاکټران هم وایي چې د نورو ضلعو کې چرته هم چې مریض ډیر سخت وي نو دلته لیډی ریډینګ روغتون ته ریفر کولې یا رالیږلې شي، ځکه دلته مشران یا سینیر ډاکټران هم وي او اسانتیاوې هم. دوی غوښتنه کوي چې د صوبې ټولو لوی وړو سرکاري روغتونونو او پی ډیز دې پرانستلی شي. د نوخار محمد اسیف چې تر ډېره وخت راسي خپل 15 شپېته کلن پلار لیډی ریډینګ روغتون ته د اډوکو ډاکټر لراولي وایي چې د او پی ډی تړلو سره ورته ډېرې ستونزې وي.
دا خو ډېر ښه اقدام وشو چې حکومت د او پی ډی کولو کسه کچارا ټول نټا پروفیسران په خیبر پختونخوا کې کلارج کی وي. نو غر پروفیسران کو غریب دي کو مالدار دي الته ځان نسي او به مدا چې مریض کریټیکل کنډیشن وي یا په مردان کې یا پر دې کې دی چې ریفر ټو الارچ بل په غټه فائدہ
پیخور ڈبگرے کے خپل شخصی کلینک کون کی ڈاکٹر احمد گل وائی چې باید د کرونا ایس او پی سپام وساتلی شي او روغتونونو کې د ناروغو کتنې پیل شي، ځکه هر یو کس د پرایویټ یا شخصی کلینک او اسپتال د فیسونو وس نه لري.
چونکه کرونا رالا نو کرونا ټول مریضونه شاته کړل، خو حقیقت دا دی چې پکار دی چې کولو شي د ایس او پی د لاندې چې مریض چیک اپ کیږي او د هغه ټریټمنټ کیږي نو خخ خبره ده، ځکه کو بالفرض یو کرونا په سمونګه والو نو داس نور ډیزیز دی چې دا غنه زیات خطرناک دی، لکه هارت اٹیک وګور سونډه ریشو ده، ټوبر کلاسیس وګور سونډه ریشو ده. چونکه کرونا ایمرجنټ وایرس او دا غه د مخنیوي لپاره او حکومت کوششونه رنگ راوړو اوس پکار دی چې او پی ډیز په هر هاسپټل کې کولو شي.
دا پیښور لیډی ریډینګ روغتون ویان محمد اسیم مشال لیډو ته ویل روغتون ته روزانا د ټولي صوبې خوشه وزره ناروغ او پی ډی کې کتنې لراځي، خو په پیل کې به دوی صرف تر شپږو سوو ناروغو کتنه کوي، ځکه چې دوی سره لا اوس هم د کرونا ناروغ په روغتون کې داخل دي او د حالت سمیدو وروسته به سمدستي د او پی ډی شمیرا نور هم سیوا کړي.
د ایل آر ایچ او پی ډی چې کوم دغه به سبا مونږ محدود پیمانه باندې پرانیزو. تقریبا مونږ اراده کړې ده چې 500 والا شپږ سو پورې مریضان به پکې ګورو. د هغې وجه دا ده چې دې ټایم کې هم مونږ سره تقریبا 100 پورې مریضان د کرونا داخل دي او یو کرونا کمپلیکس مونږ چې کوم کرونا له جوړ کړو نو هغه هم فعال دی. هغه شانتي مونږ دا غواړو چې کرونا مریضان ته هم علاج ورکو. ورسره ورسره چې کوم دی او پی ډی کوم چې د ایل آر ایچ او پی ډی تاسو پته وي چې د سبې ټولو نه غټو پی ډی د ټولو سبې نه خلک دلته علاج لراځي او سدا سي سپیشالټیز چې هغه ډیر زیاتې ضرور دی. مونږ کولاو ان شاء الله د سبانه نو ان شاء الله په مزه مزه بیا ګورو سمره چې حالات خکېږي د کرونا مریضان کمیږي ورسره ورسره به کم دی مونږ د پی ډی مریضان هم زیاتو.
خو شا 13 میاشتې راسي په پاکستان کې د کرونا د سر مرکزی داري یا این سی او سی تر مخه د ملک زیاتره برخو کې کرونا وبا شدت کې کمی راغلی دی او د مثبت کیسونو تناسب هم او د دې نه د مرګونو شرحه هم تر ډېره حد راټیږي. ټیټه شوې ده. د سرکاري شمیرو تر مخه د جون 14 منټې پورې ټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیر نه هلکه سلوی غزر نه اوړېدلې دي، چې پکې 2 سلوی غزره فعال کیسونه دي. یویش نیم زر نه سیوا کسان یې مړه کړي دي او اته نیم لکو نه زیات کسان واپس روغ شوي هم دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نهو د ماښام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د راډیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اردوونکو په پیښور کې د مازیګر 3:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له انیسی اجمل اورو.
پرند جنوبی وزیرستان په وانا او انګور اډه کې د پښتون شورین تحریک پلویانو مظاهره کړې. د غرزنګ یو مخکخ او قومي اسمبلی غړي علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. علي وزیر تور دی چې تیر کال د دسمبر په شپږمې د کراچۍ په سهراب ګوټ کې د جلسې پر مهال د ریاست خلاف خبرې کړې وي، خو هغه یې ردوي. په بلوچستان کې مخالفه ګوندونو حکومت ته ویلي که پراتلونکي بودیجه کې د دوی د حلقو لپاره پرمختیایي منصوبې پکې شاملې نه کړل شوې نو احتجاج به پیل کړي. الته د بلوچستان د خزانې وزیر ویلي چې په تیرو دریو کلونو کې تر ټولو زیات پرمختیایي کارونه د مخالفه ګوندونو د غړو په سیمو کې شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د سرکاري ملازمینو اتحادیه وایي که حکومت په بودیجه کې د دوی د تنخواګانو زیاتولو او د نورو مراعاتو په برخه کې غوښتنو ته پام ونه کړ نو یو وارې به بیا احتجاج پیل کړي. د خیبر پختونخوا د اکسایز او ټیکسیشن محکمې لپاره د وزیر اعلی سلاکار خلیق الرحمن بیا ویلي چې د جون په 15مه د صوبایي کابینې په غونډه کې به په راتلونکي بودیجه بحث کیږي. حکومت به خپلو وسایلو ته په کتو د سرکاري ملازمینو مسئلې هواروي. د مذهبي همغږۍ لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار مولانا طاهر اشرفي وایي د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو غونډې ګډه اعلامیه د کوم ګوند د ملاتړ یا مخالفت لپاره نه، بلکې د سولې او ثبات لپاره ده. د پاکستان او افغانستان دینی عالمانو د جون په 10مه د سعودي عرب په قربتو په غونډه کې سخت دریځي او ترهګري غندلې. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې 2 وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیاني نن مشال ریډیو ته ویلي چې دا پیښه تېره شپه شوي ده. وسلوالو طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. او د جون په 12مه د کناډا په لندن ښار کې د پاکستانی اصله کناډایي کورنۍ په جنازه کې سلګونه خلکو ګډون کړی و. سلمان افضل د غمور میرمن مدیحه سلمان او 45 کلن انډوري د جون په 6مه وژل شوي وو. دوی د سړک بلې خواته د تلو لپاره په انتظار ولاړو چې یو الګ پې ګاډي وخېژو.
مشال رادیو د اوریدونکو اوس د ځوانانو غږ 19 پروګرام د دې ونې په خبرونه کې د بشري حقوقو د فعالې ګلاله اسماعیل د ژوند او کار په اړه د هغې خبرې اوري. د خبرونه اسرالم مومن د جمعې په ورځ په ژوندۍ بڼه وړاندې کړې وه. دا وخت یې تکرار در خبرو.
جلو 1500 کې
دا په لیک لوس باندې پریته
ما ته د ستونټ د ایر ایوارډ مله
کو وایلي علاقو کې سلری سلو بي کیږي
بیډمنټن دې
فوټبال ټیم مشته ولي بالم شته
د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي.
نن سبا که پاکستان یا افغانستان کې موږ ورو نو سوشل میډیا باندې
د ځوانانو غږ خبرونه ل اصرار علم مومن سره نیخ پنیغه.
اوردونکو تاسو دا وخت منګه په فیسبوک باندې ګوري او د مشال ریډیو باندې تاسو منګه اوري. دغه راځ نن منګه څنګه تاسو ته معلومات دي چې منګه همیشه له ځوانانو سره د هغوی په لاسته راوړنو خبرې کوو، د هغوی په ستونزو، د هغوی په مسلو خبرې کوو، مختلفو موضوعاتو خبرې کوو. نو نن موږ سره د سوابي سیبي بشري حقوقو فعال ګلاله اسماعیل له امریکا میلمانه ده. له هغې سره به د هغې په لاسته راوړنو خبرې کوو. په روسیه کې هغوی ته یوه نړیواله جایزه ورکړل شوې ده. لومبی به ورسره په هغې خبرې کوو. دغه راز بیا به منګه بلې موضوع ته ځو. هغه موضوع دا ده چې ځوانان څنګه ځان له سخت دریځي او ترهګرۍ ژغورل شي. پر دغه به هم له ګورل اسماعیل سره نور ملمنو سره خبرې کو. مونږ به هڅه کوو چې د خبر پښتونخوا له حکومتي چارواکو سره هم پر دغه موضوع خبرې وکړو. خو لومړی ورځو ګورل اسماعیل ته چې همدا وخت مونږ سره له امریکا د ټلیفون په کرخه ده. اوسونکو زه تاسو ته وایم چې د جون په 1 باندې د 2021 کال د جنیوا سمیت ښځو د حقونو نړیواله جایزه ګورل اسماعیل ته ورکړل شو. له دې وړاندې ریچ آل وومن ان وار یا په جنگ کې ټولو ښځو ته د رسائی په نوم سازمان هم ګلال اسماعیل ته د انا پولیټیکوسکایا نومي جایزه هم ورکړې وه. دا جایزه هغه چا ته ورکړل کیږي چې په جنگ ځپلو سیمو کې د سخت دریځۍ پر ضد مبارزه کوي. ګلال اسماعیل ته ګلمکۍ اتله یا چمپیون هم ده. د اسیا لپاره د دولت مشترکه ځوانانو ایوارډ هم دوی ترلاسه کړی. پر دې سربیره نورې هم ډېرې جایزې ګلالی اسماعیل ګټلې دي. ګلالی چې د پاکستان پر امنیتي ځواکونو د نیوکو لپاره مشهوره ده. کله چې په 2019 کال کې د هغې د نیولو هڅې زیاتې شوې نو نوموړي امریکا ته ولاړه او همدا وخت موږ سره له امریکا د ټلیفون په کرخه ده. د دوی په دې نورو لاسته راوړنو موږ ځینو وختونو وخت نا وخته خبرې کړي له دوی سره. خو لومبه د دوی نه پر دې اړه پوښتنه کوو چې په دې وروستیو کې دوی ته کومه نړیواله جایزه ورکړل شوله. دغه جایزه دوی ته د څه په بنیاد ورکړل شوه؟ ولې ورکړل شوه؟ او د دوی تاثرات څه دي؟ ګلالی اسماعیل کړومبه دغه پوښتنه ځواب کړي. ډېر زیاته مننه بوي.
استاسو مننه ستاسو د مشال ریډیو ماته دا چې کوم جایزه ملاو شوې ده د یو تنظیم دی عالمی انټرنیشنل تنظیم دی نوم یې د جنیوا سمیت فار هیومن رائټس اینڈ ډیموکراسي. دا د مختلفو تنظیمونو یو الائنس دی د بیسټ تنظیمونو چې ټول دنیا کې کار کوي. دا یو ځای یو الائنس دی او هغه هر کال یو د انساني حقوق په پارچ سوکار کوي ته جایزه ورکوي. ماته د جایزه د خوځو حقوق په لغه کې راکړه ده او د دې مقصد دا چې زما کوم دی وجه باندې راکړه ده چې کوم کار ماته خوځو حقوق د پاره کړه ده هغه حواله سره او بیا خاص کر چې کوم خلک د انساني حقوقونو د پاره کار کوي او کله هغه ته د خپل حکومتونو طرف نه خطرې راځي د حکومتونو طرف نه باندې یا د خپل ریاستونو طرف نه باندې بندیزونه لګیږي مقدمه پکیږي د ژوند خطرې ورته جوړیږي. نو دا بیا د هغه مسئله باندې دی زیات اواز چته اوس هم چې د کوم کون دوره د کانفرنس شو نو هغه دوره د کانفرنس کې د مختلف ملکونو نه د روسان د چاینا نه د نور مختلف ملکونو نه هغه اکټیویستان راغلو چې چاته د خپل حکومتونو طرف نه راغی د انساني حق د کار پوجا باندې خطرې نه دي. ټول فوکس دا چې څنګه د انساني حقوق تنظیمونه رايو ځای کېدلی شي چې کوم خلکو ته د خپل ریاستونو او خپل حکومتونو طرف نه خطرې دا هغه اواز څنګه زیات مخکې کی.
سمه په دې فیسبوک باندې مبین افغان لیکي چې تاسو ته د خپل حکومت لخوا خطر وو نو بیا تاسو څنګه امریکا ته ورسېدئ؟
پل حکومت طرف نه را ته خطر نو ځکه امریکای ته ورسېدلم. بیا سوال دا نه دی چې بیا څنګه ورسېدم ځکه چې خلکو ته امریکای ته تللو لپاره د خپل حکومت ضرورت نه چې ته د خپل حکومت
دوی چې آیا غوی پر تاسو خبر نه و چې تاسو تللی
یره دا اوس هغه نه تاسو کول پکار دي حکومت سوال نه خود حکومت ته تاسو کی کنه چې هغه خبر او ورزان نه غرزه کړو کو نو خبر او کنو خبر ورسته وتلم که خبر ورته نه غرس کړو دا خو حکومت ته پته کنه د حکومت ته پوسونه خو حکومت جواب ورکول شي. خو زما چې سمره اندازه ده یا زما چې سمره خیال دي زما خیال ده چې کوئی سوال ده نه دي چې یو کس د ملک نه وتنو آیا حکومت خبر و یا نه اولی حکومت پر خود ورده حکومت ته خطر انده دي حکومت رانی سره ول نور ول نو غره بل سوال ده نه دي اوس هم تاسو ګوري چې کوم اوریدون کې دی غیب ته دوه ګوري چې زه څنګه راو وتلم د اغه نه پس اغه د ما مور پلا سره پد کې ریاست کې د حکومتي دارو یا د ریاستي دارو طرف نه سو شو چې ما په پلار باندې مقدمه کول زما مور باندې مقدمه کول.
ګوراله اسماعیل په تاسو باندې او تاسو په کورنۍ باندې دغه تورونه هم لګي چې تاسو د وسلوالو سره مرسته کړې ده نو دغه راز تاسو په پوز باندې
اسره مونږ دا تورونه نه لګي ځکه مې نه خاص کر د خلکو ته طرف نه یادم پل د معاشري
مونږ د ادارې د خواوې د ریاست ته خوا یادو
بالکل ٹھیک خبر ده د ریاستی یو اداري د خوا باندې دا دروغ مقدمه جوړه شوې ده زما په موپلار باندې او همداغه په وجه باندې چې دای نه خوخی چې خلک دی په دې ریاست کې د نه خبرو کې خاص کر جنکای او خزی در پاسېږي او اغه دی د ریاست چې کم سټیټ سکور ته مونږ وایي د ریاست پالیسیان دی اغه باندې خبرو کې که خزی دا چې خبره کوي چې کم کې د ریاست په ضد کې ناراضي یا د ریاستی پالیسی باندې سوال نه چتی نو هغه بیا مثلا نه ریاستی ادارو ته خو کله خزی او جنکای را پاسې کې او اغه د ریاستی پالیسیان خاص کر اغه پالیسیان چې کم سره په دې ملک کې دهشتګردي خوريږي چې کم سره کم کې دې ملک کې اوسیدونکو خلکو د انساني حقوق سوال تر ده شو دی کله په هغه خبرو باندې سوال چې ټول شروع کنداري اثر بیا غن برداشت کوي وردا تاسو کتل زما په کیس کې خو چې زبر ته بلاس باندې را نغلن زما مور پلار نشانه
ګلال اسماعیل تاسو خبر رد کې پرې کومه دا وخت موږ سره یو دن کې دوی سره هم خبرې کوو بل پښتنه دا راپورته کیږي چې دا وخت په پاکستان کې یو شمیر جنکۍ یو شمیر ځوانان هغه دغه راز خپل مبارزه مخې ته وړي مختلف مسلې راپورته کوي خو بیا هم په هغوی باندې دغه راز تورونه لګي یا نه لګي خو بیا هم هغوی وطن نه پرېږدي
د پاکستان د انساني حقوقو یا چکم خلک کار کې دي ټیم کې ډېر غټ تعداد دی ډېر غټ مسله ده چې هغه یو ډېر غټ تعداد کې ملک پر خوده دي چې چاته ژوند تیرول ګران شوې دي صحه صدیقي ته وګورئ وقاص ګرای ته وګورئ سلمان حیدر ته وګورئ ملالی یوسف زئی ته وګورئ نو راشن په ډېر زیات خلک موجود شته چې هغه د او دا صرف پاکستان کې صرف یو مسله نه ده تاسو هم چې د نن نه درې میاشتې مخکې یو عالمي اداره د فریډم هاوس هغه یو رپورټ شایع کړی دی هغه رپورټ د نور هغه د دنیا نور ملکونو باندې فوکس کوي پاکستان پکې په فوکس کې نه دی نور ملکونه پکې په فوکس کې دي چې څنګه د انساني حقوق باندې کار کول والے کوم سیاسي اکټیویستان یې هغه چې کله کار کوي هغه ته په خپل ملک کې دنه خطرې دومره زیاتې شي چې هغه مجبور شي چې خپل وطن پرېږدي او چې کله داخلك وطن پرېږدي هم خپل نو بیا هم د دوی ریاستونه دوی نه پرېږدي او دوی د کوروالو په ذریعه باندې تنګول کوشش کوي کوروالو والے باندې دروغ مقدمه کوي یا تنګي ریټس به کوي ټارچر کوي یا هم بهر ملکونو کې زی او دوی نه پرېږدي لکه مثال په تور باندې موږ کتلې دي اوس تاریخ ور سره خبر باندې خو د پاکستان کې ځنې سال صرف ورکم لکه کریم بلوچ ولایا ساجد بلوچ چې د بهر ملکونو کې هم په داسې طریقې باندې مرګ وشو چې د بلوچ اکټرستان په خپل سوال چې پوښتنه کړې وي چې هغه ته لګي چې نه دا چرته قدرتي مرګ نه دی یا دا د مرګ کې دې شي چې د ریاستي عناصر شامل نه زکه په دې باندې نور انویسټیګیشن وکړ شي خلکو په سوال پورته کړی دی نو دا مختلف مسایل نشته چې خلک کیون کړه د خپل ملک نه پریم دی لاړو شي نو بیا هم هغه ته د ژوند خطرې موجود دي یا جمال خشوګي ته وګورئ غا د سعودي عرب سټیزن او څنګه غا په بل ملک کې چکم دی نو او وجره شه
سر ماده ویلی چې تاسو کوم تورونه ولګول په کینډا کې د کریمه بلوچ د وجنی یا په سویډن کې تاسو کومه خبره وکړه چلته کې کم کس وجل شو نو د هغې تورونه لا هم په پاکستان ریاستي دورو په وار ور دغه تورونه رد کړي دي یا چې نور تاسو کومه خبره وکړلې
نو
بالکل دا که تاسو خپل نظر دې زده نه خو تاسو خو خو زم که تاسو خو خو په دې نورو موضوعاتو به هم خبرې وکړو تاسو په کار باندې به هم خبرې وکړو خو موږ سره ریاستي استاد نشته نو دغه وجه نه ما تاسو خبره پرې کړم موږ سره یو ردون کې دوی ته ورته سلیم شي څو خبرې کوي
ٹھیک ده اسرائیل
کو السلام علیکم
وعلیکم السلام ګلالی ډیزا ته بخ ها
تاسو اسرائیل محمد صاحب تاسو ملما ته ډیر ډیر سلام علیکم
وعلیکم السلام فاروقی صاحب د ورځونو په خیر سبا ول غوړی
وایل خو دا غړم لکه ما څو ته پوښتنه دی یو ته پوښ خو پهلا دا د صدا د خزو په حکومت په باره کې دا مبارزه کوي لکه حالې ځلې کوي کنه حکومت په دوا قسم دی یو آ حکم لکه الله او د الله رسول ور کړی دی کومې زنانه ته ٹھیک دی یو دا حق په باره کې منډه درله حالې ځلې کوي ٹھیک دی دا علماء کرام ټول کوي
لکه څنګه حکومت
لکه دا چې میراث کې حصہ ٹھیک دی د خزې څخه بالغ شي د خزې نه په داسې طریقې سره لکه د خزې سره داسې ځکه ورده کول غوړي لکه هغه د اهل وی نو پلار ته حق نشته د صدا منی کې دا حق
تاسو پښتنه صدا پرکو شپ
ما پښتنه دا دی او زویم حق دا دی لکه څنګه یورپ دی کنه یورپ زنا ته دا حق ورکی لکه څنګه نر سړی دی ٹھیک دی دا قشه خزه هم دی لکه خزه څنګه پیدا شوی نرسینه څخه پیدا شوی دی لکه دا حق لکه خزه څنګه بهار ګرځي دا سي نرسری ته هم حق دی ٹھیک دی
واه
او دا دا شه حقونه لکه وسکه گواه کې شریعت یلی خزه د اسلام په هغه کې دوه لکه یو خد یو سړی دوه خزه گواهان شرط دی لکه یو خزه نه نشي شرط کېدل دی یو سړی په مقابل کې دوه خزه دی دا شریعت او اسلام دا تکلی دی او یورپ دیس نه څنګه سړی دا شه دا د مبارزه کوي دا او دویم سوال مدا دی
تاسو فون مو بندوي فاروقی صاحب کدا پښتنې ګولالی صاحب لندو کې جواب کې مننه بوي
بس هي پختون خوب اولو کوي کنه دا خدای خپل نظریه ورکوي کنه چې اسلامي هر ځای په نظر کې څه دی او یورپی هر ځای په نظر کې څه سوال پختون خدای دی په سوال خو نظر اغله
نو پختون دوی دا و چې تاسو د څه لپاره مبارزه کوي د کوم حقوقو لپاره مبارزه کوي
د انساني حقوق چې کوم دی نو هغه عالمي وي او چې کوم د انساني حقوق ډیکلریشن د نن نه پیته کاله مخکې په ټول دنیا خلک کرای غوښی شو دي متفق شوی دی چې کله دا ډیکلریشن جوړ دی تر یونیورسل ډیکلریشن اف هیومن رائټس ورته وایي نو د کې هغه چې کوم یو خزه و چې دا لیکل ذمہ داری کا ورکړل شو او روزولټ نومو هغه د دنیا ټول ریاستونو ته او د دنیا هر مذهب عالمونو ته هر مذهب عالم ته خط لیکلو او د هر ملک ریاستونو هر ریاست ته هم خط لیکلو تاسو په مذهب کې دنه تاسو په کمیونټي کې دنه تاسو په ملک کې دنه چې د انساني حق کوم تصور دی هغه مونږ ته لیکي راولګي او دا غینه پس د دنیا یو کانسنسس باندې ډاکومنټ جوړ شو په دې کې دنه یو حق داسې نشته چې تاسو د بیر حقوق د انساني حقوق ډیکلریشن کې چې اگر आवाज لې اور هغه دا ویلې شي په یو په حق باندې کوته کې خود له شي چې نه دا حق چې کوم دی نو دا په صرف په اسلام کې نه یو مذهب کوم تاسو نه شي ویلې چې دا حق نشته خزه تا یا انسان تا یا یو کته هم یو بني ادم دا بني ادم سره حق نشته نو انساني حقوق باندې عالمی طور باندې یو چې کوم عالم او مذهبي عالمان د ټول دنیا مذهبي عالمان دا غي په یو کنسنس شته او دا چې یو حق نشته په دې ډیر حقوق لیکل شوی دی په ډیکلریشن کې یو حق دی یو مذهب سره هم په ضد کې نشته
سم موږ سره یو بل اردن کې دوی ته هم ورزو ستړي مشي څو خبر کوي
السلام علیکم تورایم د صد کور می جلی تحصیل علی زاین سلامونه وړاندې کوم
تورې صاحب وعلیکم سلام ستړي مشي او څه بغل غواړي
ور ودا غونو لکه څه دی کومه مبارزه شروع کړی دی په بشری حقوقو د پورا خصوصا په خلکو خبرو پورا نه دی باندې مو ویاړ کوو په اخر په کوو چې د ښځې خپل حق پیژنې لکه موږ قبیلی علاقو کې تا وخه هم څه ډېر خدای لکه جنکه تعلیم نه پاتې شوې دي او په کور دا د سي خدای نور راوځي د خپل اپ د پور اواز وچات کی او دین نه دا پښتنه کوم پاکستان حکومت را پاتو ته جایزه ملو د کنه د ملو او نور څونو ملکونه وچتو ته جایزه ملو د نه لکه مرګونو مراتو ته را پاتو ته جایزه ملو د کنه دی او موجودا وخت څه چې نن سره ته مسجد آی او مدا ته پوسونه دی ونه اسلام محمد صاحب
ها تاسو فون مو بندوي ګلالی اسماعیل کدا سې دوی دغه پښتن را اوریدلی وی او ځوابوي مننه به ډیر زیات
مننه د کال کول ډیر زیات مننه چې د جایزو او حواله ورکړه ماته مختلف ملکونو هو جایزې ملو شوې دي د ملکونو نه زیات وزدا ووم چې د تنظیمونو د طرف نه مختلف ملکونو کې چې کوم تنظیمونه د اړې طرف نه او موږ انساني حقوق باندې کار چې کوم نن په 2002 کې شروع کړو نو د تقریبا شل کال چې د انساني حقوق د کار کوم نو په دې په مینس کې خو ځاري خبر دما ډیر جایزې کېدل دي تقریبا هر کال ماته یو یا دوه عالمی جایزه ملو شو دین داغي نمونه ویل یا داغي ملکونه نمونه ویل خو ډیر ګران شي کو لکه برتانیا شولا یا په جرمنی کې هم راته ملو شو ده داغي نه علاوه په داغي کې هم په امریکا کې هم راته جایزه ملو شو دي نو مختلف ملکونو کې د مختلف تنظیمو له وخت په وخت راکړي دي او خو اهم تاسو خبرې ته وزیر اعظم تاسو کوم خبرې وکړي چې زمونږ په کبارو طرف تخصص څنګه د عالم نه پاتې کیږي نو بالکل دا یو ډیره زیاته غټه مسله ده چې په ټول د پښتنو چې کوم هم سیمې دي نو هلته د تعلیم شرایط ډیر خراب دي او هلته د تعلیم شرایط خراب ځکه ډیره زیاته ده څنګه ریاستي پالیسیان داسې پاتې شوی دي چې هلته د جنگ یا غ جنگ ځپلې علاقې دي داسې ورته چې جنگ ځپلې علاقې دي هغه چې په سکول باندې په تعلیم باندې چې کوم دین حکومتونو خرچ ډیر نه ده کړی په سکولونو جوړول باندې خرچ نه ده کړی او دې طرف ته توجه نه ده ورکړی چې سکولونه داسې طریقې سره جنکو د پاره جوړ شي چې هغه ورته تل شي نږدې هغه ته
سمه اوس پر دې خبرې کوو چې ځوانان څنګه له سخت دریځ او ترګری ځان ژغورلی شي. پر دې خبرې کوو زه اوریدونکو ته دا هم وایم چې دا په داسې حال کې ده چې پرون د سعودي عرب په کوربتوب غونډه کې د پاکستان او افغانستان دیني عالمانو سخت دریځي او ترګري وغندله او په افغانستان کې یې د تاوتریخوالي او جګړې درول غوښتنه وکړه. د دواړو هیوادونو عالمانو د یو ورځنۍ غونډې په پای کې یو 44 مدعیزه پریکړه لیک خپور کړ چې په کې یې د مسلمانانو د وینې تویولو درولو غږ وکړ. نو اوس موږ سره د محمد شفیق صاحب د خیبر پختونخوا د اسمبلی غړی دی او د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړی دی. موږ سره د خیبر ضلع نه ټلیفون په کر خرغلی دی. دغه راز موږ سره له جلال آباد ځوان مدني فعال نبی تدبیر صاحب هم د ټلیفون په کر خرغلی دی. او زه هم تاسو ته وایم چې موږ سره ګلال اسماعیل د بشري حقوقو فعال هغه هم د وخت موږ سره له نیویارک د ټلیفون په کرخه ده. او بیا هم زه اوریدونکو ته وایم چې یوت پیس نیټورک باندې یوت پیس نیټورک ګلال اسماعیل په 2009 کال کې هغه وخت جوړ کړ چې کله په سوات کې ملیټنسی وه او پکې توب و سردریزی وه. نو هغه دغه نیټورک جوړ کړ. دغه نیټورک کې دوی 15 خبرې دي چې هغه دوی کاري چې څنګه دوی کولی شي چې ځوانان له سخت دریځي او ترګري رامنې کړي. نو په دغه 15 نکاتو باندې به موږ کوشش کوو چې په دې باندې خبرې وکړو. نو ګلالی تاسو زما غږ درځي؟
جی بالکل تاسو غږ درځي.
لومړی خبره تاسو دغه کړې و چې کم وسلوال دي هغه غواړي چې په ټوله نړۍ باندې یو رنګی راولي. یو نظر یو اوپینین یو ویو چې کم دغه په ټوله باندې ومني. نو که دغه لږ وضاحت وکړي او دغه مخه څنګه نیول کېدای شي تاسو په خیال باندې؟
ډېره مننه. چې څنګه به تاسو زمونږ اوریدونکو هم دا کتلی چې دا ټول په افغانستان کې خاص کر مونږ کوم جهاد سره ویل کېږي ظاهر یا دهشتګردي کومه روانه ده هغې دپاره چې کوم خلک ریکروټ کېږي یا په پاکستان کې هم په قبایلي سیمو کې بدن نه تاسو کتلی چې یا په نور د ملک په نورو حصو کې څنګه د دهشتګردي یو دغه عمل روان دی. دیکھ چې کوم ځوانان ریکروټ کېږي نو هغوی چې کوم یو برین واشنګ ورته وایو که نه هغه برین واشنګ داسې کېږي چې د هغوی کوم سوچ دی یا د هغوی د مذهب کوم طریقې کار دی. نو دا ټیک طریقې کار دی همدا چې ټول دنیا باندې نه په سکول پکار دي او د هغوی نه علاوه چې کوم خلک مختلف دی بدل دی نو هغه غلط دی او هغه خلاف چې کوم دی نو جهاد فرض دی. نو دې کې ځکه ډېر ضروري دي چې کله مونږ ځوانانو ته سبق خو یا هغه سره انګیج کوو نو هغه ته مونږ ځوانانو ته دا ټول ډېر ضروري چې دنیا چې کوم دی نو په دنیا کې مختلف طریقو والا خلک مختلف سوچونو والا خلک اوسېږي او دې کې څه غلطه خبره نه ده او هغه چې کوم دا بدل سوچ والا خلک اوسېږي دا هم انسانان دي دا هم زموږ ټولو په شانتي ژوند لري. تکه په انګلیش کې وته کې ورته موږ وایو ډی هیومنایزیشن. نو د چې کوم خلک کله هم هغه یو تنظیمي یا هغه یو ریاستي کله هغه غواړي چې د څه خلکو مرګ نارملایز کړي یو نارمل خبره جوړ کړي نو هغه ډی هیومنایز کړي. لکه موږ وګورو مثال کې تور باندې تاسو وګورئ چې یو خاص علاقې کې کله خلک وجل کېږي په دهشتګردي کې دا هغه خبر به تاسو وګورئ په ټي وي باندې چې راغلي چې یو خاص خلک چې کوم دی نو هغه سره ظلم کېږي هغه انساني حقوق وایلیشن کېږي. تاسو به وګورئ چې مین سټریم میډیا باندې هغه راځي ځکه چې دا یو عام تصور دی چې دا کم انسانان دي دا لکه برابر انسانان نه دي. د سه علاقو خلک چې کوم دي د سه مذهب خلک دا پوره مکمل انسان دي او دا څه چې کوم دي دا سپک خلک دي دا سپک خراب خلک دي ځکه دوی وجل جاي دي. نو د شکل مونږ خپل ځوانانو له دا سوچ ورکو نو ظاهري خبر ده چې کوم خلک دي هم نه اسکی هغه بیا مرګ یا دا غي مرګ بیا هم خلک ته آسان ښکاری.
خو تدبیر سه تاسو د ګلال اسماعیل دغه خبرو سره څومره اتفاق لري چې ځینې خلک دي دوی د وسلوال لور ته اشاره وکړه چې هغه په ټوله نړۍ باندې یو ویو یو نظر نافذول غواړي چې ټوله نړۍ د دوی په شان شي. نو ستاسو په خیال دغه کې څومره صداقت دی او ستاسو په خیال باندې د دې مخنیوي څنګه کېدای شي؟
بالکل دا یو فکر دی یو مفکوره ده چې دوی غواړي ټوله نړۍ یو رنگي شي. ولې تر دې راځي چې دوی وڅېړي او کوم تصور شي دا یو څه کرای غوندې مخکاري دا داسې نه دی چې ټول فکری خلک دي دا دغه سیم نه دي چې ټول د دوی هغه مغز میزل شوی وي او دوی ته راوستل شوي. ځینې داسې دي چې په خپل اراده په خپل هغه باندې د اقتصادي جنګ هم ورسره روان دی د ځینو نورو دپاره د نورو د اقتصاد دپاره دوی جنګېږي. نو دا 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 په مجموع کې ترهګری هم دغه ده چې خپل ځان هم خرابوي او نور خلک هم خرابوي، ولې ګټه دوی ته نه رسیږي؟ ځکه د دنیا په یو ځای کې دوی دغه حکومت یا داسې خلافت نه دی راوستي، په یو مملکت کې نه دی راوستي، نو په ټولو دنیا کې به څنګه راشي چې دوی فکر دی حاکم شي؟ یوازې جنگ کوي او دغه جګړې نو دوامدار دی او خلاصېږي نه، نو په دې خاطر باندې
موږ سره محمد شفیق صاحب د ټلیفون په کرښه. شفیق صاحب که دغه پوښتنه لنډ رو کې جواب کړي چې ستاسو حکومت په وفاق کې هم دی، نو څه کوي چې تاسو ځوانان له سغدرزۍ ترګري وژغوري؟
پاکستان تحریک انصاف واحد دا حکومت دی چې دا یوت باندې کتا سو ګوري، د ټولو نزیات فوکس دی، د ټولو نزیات پروګرامونه دي، د ټولو نزیات انویسټمنٹ زمونږ په یوت باندې دی. پدا کې تاسو یوت ټایګر فورس بھی نه چې هغه مونږ په دې ملک کې د حکومت په هغه اړیکو کې ځان سره را شامل کړل چې دا کې هغه ډیر مثبت طرف ته روان دي، چې په هغه کې مختلف کتا سو د ځوانانو د پاره وګورئ، د سپورت، د قرضې، د روزګار، د هنر، په هر مت کې په اربونو روپو انویسټمنٹ روان. خو که مونږ غواړو چې دا د مونږ ته ډیر زر نتیجه راکړي، نو په دې کې لږ ټایم به لګي. دا چې مونږ
شفیق صاحب لنډه پوښتنه دار چې
خراب کړي دي، د غیر ریهابلیټیشن د پاره به مونږ ته لږ ټایم درکار وي.
سما شفیق صاحب لنډ ټو کې دا پوښتنه هم جواب کړي، آیا د ریاست پالیسۍ هم بدلی شوې کنه وختي ګلالی اسماعیل زلي تورونه ولګول؟
ګوره جی، د مونږ د حکومت پالیسی بالکل لکه اوس چینج ده. تاسو ولیدل چې مخکې کوم په یو نابللی یا پرس کا چې زمونږ هیڅ کار پکې نه و، د هغه جنگ سره جوړ شوی و، هغه غلطي مونږ تسلیمو چې دا فیصله چام کړی و، په کار نه و. اوس چې مونږ کم لیډر دی، دا په گلوبل بالکل په هغه سټیج باندې د خپل او پالیسی واضح کړی ده چې مونږ به پرای جنگ حساب نه جوړیږو.
ډیر زیاتو به مونږ به صرف د موجوده پاتې شو. دغه سیمې ځوانان څنګه ځان بدلولی شي؟ دوی څنګه کولی شي چې ځان د سغدریزو وسلوالو لاسو ته د تلونه بچ کړي؟ نو په دې کې اوس یو دویمې نقطې ته راځو. تدبیر صاحب، دویمه نقطه دا ده چې ګلالی اسماعیل کومې پنځه نقطې دي، پای کې دویمه نقطه دا ده چې دغه سیمه کې کومه جګړه چې ده، کومه وسله راپورته کول دي، هغه کسانو ته د وتل په سترګه کتل کیږي، نو دغه ته څنګه ګوري چې دغه سیز مخه څنګه نیول کېدی شي؟
بالکل، دا خو ګوره، ما مخکې په دې ډېری خبرې کړي چې څو اړخ لري. یو خدا چې د مونږ کلچر کې دا جنگیالي معمولا نتلان ګڼل کیږي، چې دې ته کار کول په کار دی. ته اوس پورې ډېر کار شوی دی، خلکو هغه ذهنونه پاک شوي دي، اوس یې پېژني، ډېر ستاینې نه کوي. دویم، دلته د مذهب خبره ده، دوی د مذهب نه استفاده کوي، د مذهب په نامه جنګیږي. نو واقعا څوک چې د مذهب په نامه یا د مذهب دپاره مړ شي، هغه شهید دی او اتل دی، او هغه ژوندیان غازیان دي. دغه اصطلاحات دي چې د جنگ او د اکسټریمیزم سره ډیر مدد کوي او د ګرم کړی دی او ځوانان هڅوي. خو اوس دغه څو کاله تاسو ګوره پرله پسې پروګرامونه چلوي، دغسې نور پروګرامونه ډیر وشو، اوس هغه شان نه دی لکه د مخکې غوندې. مخکې ځوانانو کې عامه روحیه داوا چې دا خلک اوس حد اقل که وی نستاینو غندینه، ولی اوس خلک جګړی غندی، اوس خلک جګړو ستاینه نه کوي. زه دغه شفیق صاحبم انتقاد نه ور باندې کوم، خو ځینې داسې خلک کوم شته دی چې هغوی خامخا یو دلایل وایي او یو لورې پاکوي. خو دا چې چینجز راځي، یعنی چینجز ته وخت راځي، خو یو وخت همدا شی و کنه، یو وخت
تدبیر صاحب همدغه پوښتنه، تدبیر صاحب همدغه پوښتنه چې باید په دغه خپل سیمه باندې مونږه فوکس وکړو، په قبایلی سیمه باندې فوکس وشي، په افغانستان باندې فوکس وشي، که دا خبره کیږي چې فلسطین کې باید لاسي کیږي، تاسو وایي؟
نه نه، ګوره، فلسطین سره د مونږ کار نشته. ټول فلسطین کې هغه مرجل شو، دنیا چغې وکړي، ولې د مونږ د ایوې ورځې د قبایلو د ایوې ورځې ځوانان عمره تلفات غوی نه درلودل، نو هغه دومره جګړه نه ده. یعنی یو بلډینګ وران شو، دلته خارونه وران شو، دا څلور ایجنسیانې ګوره، هلته اوس هم څو خلک چې ورنه مهاجر شوي دي، بیا نه دي بحال شوي. دوی ځوانانو ته کار وشو، نو هغه کار چېرته دی؟ آیا ځوانان بېرته راغله خپلو سیمو کې، خپلو کورونو ته، خپلو ځایونو کې ورته کوم د بیا رغونې کارونه وشول؟ که نه، اوس هم هغه همدغسې جګړې روانې دي او ځوانان نه شي راتلی خپلو سیمو ته.
ډېره زیاته مننه ستاسې درې وړو میلمنو نه. او چې موږ تم وخ راکو او دغه موضوع باندې تاسو خبرو کړ ډیره زیاته مننه زموږ د خبرونه وخت پاتې رسیدي خو وختونه تاسو نه موږ سره عمل منو ل نیویارک د بشری کونو فعال ګلال اسماعیل ل جلال آباد موږ سره نبی تدبیر د ټلیفون پکړ خو ځوان مدني فعال دغه راز موږ سره د خبر پختونخوا د اسمبلی غړی د پاکستان تحریک انصاف ګوند غړی محمد شفیق د ټلیفون پکړ خو تاسو د دوی خبرې واورید زمنګ اخیری موضوع دا و چې څنګه ځوانان کولای شي چې ځان له سخت دریځي بچ کړي او بیا د ټولنې د مختلفو خلکو بیا څه رول جوړیږي په دغه لړ کې چې ځوانان له سخت دریځي وژغوري د ترګري وژغوري همدې سره خپل قربای سره له مومن ته اجازه ورکړي د الله پامن
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغله هر څه ته
یو څو کله مسلسل کلمه ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمه او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسه چې ابای د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو